احمد شبریم دا سدی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دوامدار خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبري او سلام مشورې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% افغان صادراتو به وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګي دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیز غږ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلې بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسما راجع کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختی په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری کیږي. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دي او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدر اعظم ناتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتیدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. وروسته تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لکه اوکراینیان مالدوا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدوا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په یوه 15 پوړه میلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي دي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا میلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤولان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې میلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. او سجر اډو په منځني سپر ټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو میرمنو د حقونو په تړاو او د دوامدارو خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې میکانیزم د پرانیستو پر مهال وویل
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي.
وړاندې په خپرونه کې د انتوني بلنکن د څرګندونو جزئیات درسره شریکوو. د پکتیکا د مرکز شرنې د مرکزي روغتون حال درکوو.
څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکټر هم دلې تر اوسه پورې دا یو شی دی. دوا کم بوتم ستا د اړې خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ ورس مانځلې.
همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی و.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنی له نړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیستې په غونډه کې وویل طالبان وروسته تر بلې په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه ژمنې چې په دې برخه کې کړې وې نه دي عملي کړي. ښاغلی بلنکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محروم شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محرومې شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سی په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خپور کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. دغه راپور د اسد یزمري میاشتې په 15 خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقونو محرومې، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول په رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي، هغه څه چې تر اوسه ښکاره تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یوه وحشتناکه ځایه یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دېخوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یوه شتناکه ضایعه ده.
د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د بشر حقونو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې سیلابونو لاستنه طالبان وړيدي. تیر شپه په دې ولایت کې سخت ورښتونه وشو چې له هغه وروسته سیلونه را مات شول. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت دولس منصوبینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند 14 تنه منصوبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې 10 تنه سرتیري مړو او 2 تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي د تیرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جری بزګرنیز مځکې او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړې کړي دي.
تیره شپه بیا هم د غزنی مرکز، اندړو ولسوالۍ، دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیک ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بندکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیانې مت کړي دي.
ښاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو، خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالي زیان تر څنګ یې د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو مطالب او متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماشام تر وجو پوری خبري شي همدارس کوم مرکې چې په ازادي راډیو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي په دې شرط چې تاسو د راډیو لاري نه وی اوریدل البته دا شرط زموږ نه دی خو که تاسو له مرکو سره مینه لري او لیوالتیا ورته لري هلته اوریدل شي اوس هم یو مرکه د طالبانو مشر په یوه نوي فرمان کې امر کړی دی چې ټولې پریکړې دي د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دي نه پلي کیږي د پریکړې او فرمان ګڼ خبرګونونه پرولې دي لدې ډلې حقوق پو صلاح الدین سیدی وی چې د افغانستان مدني قانون د مصر له قانون نه اخیستل شوی و چې اساس اسلام دی له ښاغلی سیدی سره صفی الله سنگزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشر په لاس جوړ شوي قوانین نپلی کول با سستونزې وسی شوی
د طالبانو مشرتاب مرسته ته اړتیا لري او دا بحث طویل او عریض بحث دی په اسلامي ټولنه کې د پارلمان وظیفه د قوانینو خلق نه ده په اسلام کې شارع الله تعالی ده د پرنسپ له لحاظه هغه څه چې ملا صاحب ویلي دي خی ویلي دي اما خبره داده چې په اسلامي ټولن نه کې زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخیستل شوی وو په مصر کې علما د اسلام سره کې ناستل مختلف او شخصي پتاوا و نه چې د اسلام په مورد کې وجود درلودله یو اصح فتوا جوړ کړ او په تمام موارد کې هغه اصح ترین فتوا واخیستله او زمنګ قانون مدني او دغه قانون مدني هم د دغه پر بنیاد جوړ شوی دی د ملا صاحب نه باید پښتنه وشي چې د مدني قوانونو نه هدف څه دی
ډاکټر سیف سیدی د افغانستان اساسي قانون د په دیاولو کې راغلي دی په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشل دین نه بنور قوانين د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي یعنی واضح ویل دي چې نور قوانين به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې
هغه چې فکر کوي چې د افغانستان د پر سیکولاریزم د هر لار د په دی خطا ده چې قوانین جمهوریت د خلکو د خوانه د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی زمونږ جمهوریت او زمونږ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول او شوه معنی دی د جرمنی نه دی زمونږ ارزښونه د اسلام د اصول سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوی قوانین بهر نه صادر شوی قوانین پراشوتي قوانین دا زمنګ په درد نه خوري سره او شنه قوانین دا زمنګ په درد نه خوري زمنګ هغه قوانین دي چې زمنګ د ملت په خدمت کې زمنګ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصول سره برابر ده په دې چې زمنګ نه نوې اشاره نه نوې پیژنده خلق مسلمان دي په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایا او باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې طرح وړاندې کی زه په کله کبه باور یم چې زمنګ قوانین چې ده هو دا خو دي کې شک او تردید نشته دی چې هغه قوانین چې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشاره نه نوی فیصد مسلمانانی او نور قوانین راوارد چې هغه مردود دي
حقوق پو صلاح الدین سیدی
جوان
تریکاشا پولیس موجود شوی دي
تا کارو سولوشن هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د پکتیکا په مرکز شرنه کې ناروغان له مرکزی روغتونو شکایت لري او وایي چې هلته تسهیلات ډیر کم دي باید پاملرنه ورته وشي جزئیات په دې راپور کې
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکو وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لږ زراعت په هغه کې دی، څوک وځي څوک ننوځي، مانا څوک سوي دي، څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر هم دیدلی تر اوسه پورې. دا یو شی د دوا کمبوتم ستا ده، د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکي وایي که د خرنې د ولایتي روغتون مسلکي پرسونل او د روغتیایي کارکوونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکي خدمتونه بسنه نه کوي.
نوم یې شمسالله ده، پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلي اوسیدونکی یم. دا د ولایت په سطح یوه مرکزي شپخانه ده، خدمتونه یې 50 بسترې، خو نوم یې د 150 بسترې ورکړی ده. نو دوی باید دغه پرسونل اضافه کړي، صحیح ډاکټران د شپخانې ته راول تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي او د خلکو مریضان صحیح ډول سره وکتل سي.
د خرنی ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزی او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روغتون ته وړي، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکترین سمې نه ګوري، که ماشومان لرو کینه لرو بس موږ ته مواد نه رسي نه راکوي. تا ډاکتر ته وایي چې مواد سم سره ورته ورسي، یا که تا نه وسي یا د درملنه نه وسي، نو داس خو نه کیږي. ورور چې موږ ځو راځو ځو راځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبی ده، وخت مجبوری ده، کیدای شي ونه چې جوړ سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته پیواز ترګه وګوري. دا څه نه کیږي چې موږ روسو نه ځای ولرسي ولرسي ولرسي، دا تاس کار نه ده.
یو بل ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې پر وختون کې د امکاناتو د کمښت ستونزې یادوي. وایي
موږ ولایت ډیر پاتې ده، موږ ولایت سدا دلته سی وسره غلي دي، دا گیزنه دي میډیا ډاکټر نه پیدا کی، دا ماشومان ټول لګي زراسي زاړي، نو یو غنس ته پکا نه ستو ته چالو کی. دومره پاته ولایت لکه د موسی د وس دادی پندیکس دی او زونکای د پندیکس ته جرای نه سوالی نه ست جرای جرای وا چیرې تللې د ستغه خزه گزنی ولاره د پنده خزه د هیڅ شی هم نست تو وس پوری.
بل دور ته د پکتیکا مرکز خرنی د ولایت روختون چارواکی وای دوی پډیره روختیای برخو کې تجربه لرون کې متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي. در روغتون سرطبیب ډاکټر متی الله هم دردوایی که چیر دیو سر و پنزوز بیستریز روغتون امکانات ورکل شی، نو پا خدمتونو که بایی لانور خواله راشی.
زمان در روغتون چی در دیر پخوانه هم در پینزه و بیستریز که روانده، خو در دی مراجعین چی دی و رس پا رس بانه پزیعتی دو بانده دی. مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله، او کارونه فلحال ډیر ښه روان دي. فقط ستونزه زمونږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده، د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي او زمونږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلور ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګ ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې داسې مهال کړې دي چې تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې عالي رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره نوې مسوده پیشنهاد کړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له دې موافقې امریکا په 2013 کال کې ووتله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شیبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل سي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپله تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت ته ستنېدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکن ده د ایران مثبت جواب ته اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سي ول. خو دا تړون وروسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د زمری میاشتې ومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ څه باندې سل کاله ومنل شو، خو د وخت په تېرېدو سره په نشانونو او د رنګونو په اوډون کې بدلون راغلی دی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګ ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل سپین بیرغ لګولی دی. د چارو شنونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازاج راډیو ته وویل،
ملی بیرغ د یو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو له مجموعي څخه یو داسې نښه، سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منښت د یو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلای نه شو. د ملي بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملي بیرغ د هغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمایندګي کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا سل کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنګونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو سلو کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روږدي دي او نړیوالې د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستني د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپلو ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
د چارو شنونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان له بیروزګارۍ سر ټکوي. دوی وایي چهار ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته د ورځ مزدورۍ لپاره ورځي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه لنه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تلاشي څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولیږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تلاشي چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. څارنوالانو شته پکې ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه او مشکل د دې لپاره کار زمينه نه برابر ده.
د ګلولی په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یوه میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
میاشت اوس د ټول عمر پکې درې ورځې کار نه کړی، کارونه نشته، ګندنونه نشته، بس دوه ورځو بس په خپله خوځو راځو.
په تېر جمهوري نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوځ او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بېروزګاره شوي دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي.
عسکری ختم شو، ټول بیکاری چلندونه، کار روزګار نشته، وړه ګاز وړي ارث ګران شو.
د پرهات بنوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړې زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتونم شروع کړو، بس زراعت کې نور مې پرېښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومند په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشه یي موادو تر مخه کړې ده. میډیا علت یې همدغه دی چې بیروزګاري ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزې پروژې درېدلې. د اسلامي امارت له مسؤلینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لویه هیله همدغه ده چې د دغې ځوانان نو لپاره بنسټیزي پروژې په لاره واچوي، ترڅو به د ځوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم په دې ولایت کې د بیروزګارۍ ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی په تیرو څو میاشتو کې سباندې 2000 ښځینه او نارینه وو ته حرفوي زده کړې او د کار وسایل ورکړي او مارکیټ ته یې وړاندې کړي دي.
3215 تنه هغه په مختلفو حرفو باندې، په زده کړو باندې، همدارنګه په کورسونو باندې هغه ګمارلي دي، او چې تقریبا په دې کې به موږ 2049 تنه فارغین لرو، چې او هغوی ته کاري وسایل هم برابر چې په دې کې تقریبا 1416 تنه هغه مېرمنې دي.
وروسته له هغې چې نړیوالې ټولنې په ګڼو برخو کې د طالبانو په حکومت بندیزونه لګولي، په دغه هیواد کې بیروزګاري اوج ته رسېدلې.
له ننګرهار څخه مو د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ را رسېدلې اس ام اسونه خپرو او بخښي پیغامونه خپرو. دمګړي هم ساسو څو تازه را رسېدلې پیغامونه.
وحدت پان نورستاني خبرې کومه. د نورستان ولایت وامان ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه، جرندی او کرنیز ازمکی په کلی شکل وړی دی. همدارنګه د وامل سوالی یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پل هم وړی دی او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړی دی. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دی، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دی.
سباون مینوال یم، د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پرېږدم. تمه ده چې جوړ او روغ بهستئ. موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه، ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې او کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول پسننه.
زه ذاکر الله مومند د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډېر خلک زیان کړي دي او ډېر کورونه وړي، ډېر بې سرپناه دي، او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې
ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډېر ګڼ شمېر توانونه اړولي دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب زازای ته جدی مرستو ته ضرورت ها او کسانو سره چې دغه توانونه ورسیدلی مسولین نه هیره کوم چې زر تر زر دغه کسانو سره مرسته وکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو خو څلور په جو دیش دقیقې دي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرون په واشنگتن کې پرانیست، یعنی د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو یو چوکاټ. د راپورونو له مخې تمه ده په دې میکانیزم کې به له یو شمېر افغانانو سره د امریکا حکومت په سیستماتیک ډول خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سره له دوشنبې به افغانانو ته ویزه ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د بهرنیو چارو وزیر وانګی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرون په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ غږ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سرپرست استازي نصیر احمد فائق ملګرو ملتونو ته وویل که پاکستان وغواړي چې د خپلو اقتصادي اهدافو لپاره د افغانستان خاوره لاندې کړي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به موضوع رسمن راجع کړي. ښاغلی فائق تیره شپه په ټویټر کې ولیکل چې د واخان د برخلیک په اړه باید وضاحت ورکړل شي. دی وایي که چېرته په دې اړه کومه پټه موافقه شوې وي او پاکستان په خپل سر د افغانستان له خاورې د خپلو اقتصادي ګټو لپاره استفاده وکړي یا هم پر پوله د عمدي بدلون نقشې ولیدل شي، دا موضوع به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د یوې مستندې تختې په ډول وړاندې کړي. په وروستیو کې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري پر پوله تیری پکې ښکاري. د طالبانو دفاع وزارت دا وزیر رد کړی دی او ویلی دی چې دا حقیقت نه لري او اسلام آباد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالدوا پارلمان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. سرپرستمې نتالیا گاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي د سرحد د امنیت او د اوکراینی کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیړنۍ حالت په د اګست له 8 د اکتوبر تر 8 ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه یې لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تمدید کړ او اوس یې د 2 نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تېره شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اور لګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیړنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندنی پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اور لګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریزه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په تخنیکی برخه کې میر احمد ساپای همدارس له تاسو اجازه غواړي. په پاتې دقو کې د دې ساعت ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ یو شمېر رسیدلي سب شوي پیغامونه.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو سیلاونو او د سیلاونو له کبله د اوختو زیانونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زیانمن شوي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې طالبان یا طالب چارواکي په دې اړه څه وایي او د مرستو رسولو د چارو په اړه د طالبانو غوښتنې څه دي، په دې اړه درته یو راپور هم لرو. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میں شمالی ننگرہار ولایت سمرخیل اوسیدونکو یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري، دکانه غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبداللہ ام د پاران ولایت سیاگد ولسوالی اوسیدونکو. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یغې کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکار وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانېږي. هېڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. سمیع الله احمد نورستان ولایت کم دیش اوسیدن کې. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. لغول او بدینشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. رادیو زدي کارکوونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبر کوم ننګرهار ولایت پیسود ولسوالۍ صاحب. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلي یو او غواړو موږ سره مرسته وکړو. سرپناهي نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکې هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ بوئ. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچلان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنی چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت ده. هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي، مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شتی چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله مومن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه یې وړي، ډیر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکې هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوال یم. د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پرېږدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. او د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي، غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي. ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستانی خبر کوما د نورستان ولایت وامل سوالی مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونا جرندی او کرانیز ازمکه په کلی شکل وړي دي. همدارنګه د وامل سوالی یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پوله وړي دي او خلکو هغه مشت زایونه هم وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلا ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلا ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، د کشمشو زخه یې وویستل او له وسکو زخه یې وویستل چې اوس یوانه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسې او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې، باوړیانې یې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې راغلې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینې دي دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي. مننه، السلام علیکم.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي. دا چې د طالبانو اړوند چارواکي په دې اړه څه وایي او سیلابونو تر اوسه د لومړنیو راپورونو په اساس څومره د سر او مال زیان اړولی، په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپورت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو دریو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل کسان ووژل او د دیرشو په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو تر څنګ انساني تلفات پېښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې دوی ته اوږه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولی دي په ټولو ولایاتو کې. چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې د دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې دا غږ کوو چې راسې دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، په دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکوي جاړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ مؤسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې د هغو اوریدونکو پیغامونه اورو چې د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
روزما د اورتنه چې اسلامي امارت چې د من سکلو سولې تر شر په ډاکټران دا ولې ورور په نوم نه ډاکټر نه ستدل.
او غیر الله مستعلم د غزنی ولایت نه، نو طالبان
باید په لمړی توبونو او اساساتو باید کار وکړي، لکه اول یادی د تیر جمهوری اساسی قانون ومني، یادی لغو کړي او نوی قانون دی منظور کړي. دویم یو منتخب دولت دی رامنځته کړي، او دریم چې ټول هغه قدرونه چې واقعي ملت ته کار کړی خپلو دندو دې وګمارل شي، صلاحیت دې هم ورکړل شي، د تعلیم دروازې دې د ښځو او نارینهو په مخ داسې خلاص شي چې بیا بندې نه شي، او څلورم ښځو ته دې هم ونډه ورکړل شي د قانون په رڼا کې.
السلام علیکم، کرش ترغلی انقلابی باز دلمن ولایت صداق پیغام پرځ ورور دلته بیخی شبکې کمزوري دي، کومه شبکې په یاني کې زیات شي بیخی کارتونه مصرفيږي مګر اواز نه مطلبيږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ تر سره په تماس کې ور د ازمر زما आवाज د طالبان تر پر چارواک پر ورسیږي، د ازمر د پرها تنګې چې د اداره بعد وترل سي مژ وبنه لرو وبوم د یو نیم سل متر څخه خموجا کارو یا 200 متر څخه. زه محمد عدی زبیح الله خبر کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته زما دغه پیغام دی، ورور د کلورا خبره شوې ده دلته په هلمند کې امر رسیدلی، زه خپل د هلمند څخه بسم الله جواد خبرې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړو چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ سره مرستې وکړي، او د عامې روغتیا د وزارت څخه دا غواړو چې زموږ مریضانو ته ژر تر ژر لاسرسی وکړي.
السلام علیکم، په دوازده کې خلک ټکان کوي سره د طالبان تازه ټکان بند کې موږ یې بیرولي د شپې د خوا.
پیغام یې دا دی ازادي راډیو ته، دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو مسکینانو په نامه باندې، د دې یعنی په سل فیصده کې شل فیصده ګټه هم غریبانو ته نه رسېږي، ګرده ماړه خلک د هغه ځای سره چې روان دي بیا تر داخلي ځای پورې ټوله پر ټلیفون باندې سره توضیح کوي، په ټلیفون باندې طریقې سره معلوموي، غریبانو ته نه رسېږي نیم ورکوي، دغه پر ځای د شان ارزانه سي، د غریبانو ګټه په دغه کې ده چې شان ورته ارزانه سي، او د امارت د مشرانو وجه ته هېڅ فکر او توجه د شان او ګرانۍ او ارزانۍ ته نه ده. په دوی کې غشتل یغلی چې خروا سادیا کې تر بل اضافه رانیول، ځکه په راتلونکي کې کال کې دوی دا پلان لري چې تاریخ دوی بند کړي، نو دوی دې کار ته هېڅ توجه نه کوي، هېڅ پام نه کوي، دوی ټوله توجه خپل معاملیت ته ده چې یو خروا سادیا کې تر بل اضافه رانیسي.
امین الله افغان یم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ نه، دلته چې دا کوم مرستې چې راځي د موسسو د خوانه دا د ویت نه ورکول کېږي حقدارو ته، زموږ د د ستاسې د میک د لارې نه باید دغه کېږي لږ دغه وشي، ځکه چې موږ نور بله چاره نشته دی، او هیله مې ده چې دغه زما پیغام تر چارواکو ورسوي، او مننه ستاسې د ازادي راډیو نه زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټوله تخنیکي او پنځم پرسنل اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې، هیله ده چې دغه زموږ غږ تر چارواکو پورې ورسوي. درې میاشتې انقریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو په میلیونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی، لاکن تر اوسه پورې په دا درې میاشتې یوه پامیل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چا ته زنګ نه دی ور سوی، او نه هم چا به میټرک سوی دی، او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده. کله چې موږ د شکایاتو څانګې ته خپل غږ رسولی دی، هغوی راته وایي چې تاسو دغه آنلاین فورمې تعین شوي مرکز ته واروړئ چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته اجرات وکړي، خو لیکن هغه تعین شوی مرکز دی هغه د فرمو د قبلولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی، ځکه اپلین پرمې دی بندې کړي دي، خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی. هیله ده چې زموږ دغه چارواکو پر ورسوي، او دغه د آنلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې، ځکه خلک انسانان تذکرې د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي، دلته ډېر غټ مشکلات دي، ډېر زیات کړاوونه دي. هیله ده چې دغه چارواکي توجه ورته وکړي، او دغه خپل سیستم فعاله کې، او د خلکو ته پر خپل وخت باندې زنګ ووهي، د هغوی تذکرې واخلي، پر خلکو باندې مصرفونه کېږي. د لیرې پرتو ولسوالۍ څخه انسانان راغلي دي چې آنلاین ثبتنام کړي دي، لیکن دا مرکز پرمې نه قبلوي، دوی وایي چې موږ ته تر اوسه پورې اسانتیا نه ده جوړه سوې. هیله ده چې د مرکزي چارواکي د کندهار خلکو ته توجه وکړي، دغه د انلاین سیسټم فعاله کړي چې دغه خلکو ته زنګونه ووي او خپلې تذکرې واخلي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمبئی دازا دینا جی کار کون کو ریدون کو تو سلام نیک ہی سلامات رانی کو ماں ما د زاجیره دی د کارکونکو څخه دغه خاصه غوښتنه ده چې زما پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسې. ورې ایمن ولایت کې شان بیخي ګران دي، لکه غوړي او برو په میټ همداسې نور شان بیخي نه ډېر ګران دي. یعنی په خوا چې په 1500 وسه په 1000 روپۍ دي، یعنی یو په دواله ګران شوی دي. طالبانو د مشرانو څخه هیله کوم چې دغه شان ارزانه کړي.
ازادي تر
پاتې
حیالات تیرې کا، آزادی تر پاچاہی اللہ تیرے کا، چربل سر حکم لان دیشی زندان سے. السلام علیکم، خدا شہزاد ہم لے ننگرہار تفت پیغام پر دم زبدہ ہوا مادے موضوع پڑا پرنس مسئلہ سے برنما اوری دل پا آخر کی چیرے دی بلا سرینی ویل کی مونگا یعنی دین جنو دے مکتب پارا تی پختانا وشلانا غوی ویل کی بہرینی مون سرلہ پدے کی کارنے لے دی مونگا دے خفلا شخص موضوع دا
طالبان صدا غشتنه د ژغ دی چې دغه د ورچا په حساب باندې د دنج ور وسپاري خلکو ته او د ترګنی په اعتبار مور سپاري ولس در به دار کې دا په هیڅ اصول باندې دا خلک سات چې په هیڅ اصول باندې نه پوهېږي، نه د ښاروالۍ په قوانینو پوهېږي، نه د ولسوالۍ په قوانینو نه پوهېږي. یعنی دا د شاروال څه وظیفه ده، د ولسوال څه وظیفه ده، د کومندان څه وظیفه ده، په هیڅ اصول باندې نه پوهېږي. یعنی د وړتیا په حساب باید ازموینه در دغه پار بخش کې ازموینه ځینې واخیستی چې ته اصول د شاروالۍ اصول دا دي، د ولسوالۍ اصول دا دي، د کومندانۍ اصول دا دي، په هیڅ ترتیب یې نه پوهېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. جنگ
مسکن تا قرآن ورتی کا مسکن ہے.
نمروز ولایت خاشود ولسوالی څخه احمد علی کمینه ولر. آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. خبره مې دا ده وروره چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه قاضیان د خلکو مشکلات حلولی نه شي. د خدای په لحاظ باندې د اسلامي امارت مسؤولینو ته دا زموږ غږ ورسوئ، خدای دغه خپل پر قاضیانو باندې یو څه نظارت وکړي. دا قاضیان تر دا اوسه پورې خپل دغه انډیوالي لحاظ ګوري، هر څوک چې سره شناخته وي د دوی سره خندا ولري، چې هغوی تر لحاظ په خاطر نه وځي، سرګردانه کوي، هره ورځ ولاړ سه وراسه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00420221 2415. شمیره بیا وایم 00420221 2415.
کوم شیری د ګران تصویر کی آتی پری د ګران تصویر کی آدی پری اندیش نو جی نور مړ کمرا سګرا لیدید د و کمرا سګرا لیدید د و کم سماد کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ہا تن ور گد شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری دیر غٹ دین دیر ہوڑ دے چلائی کر مٹپور ما جوڑ دے چلائی کٹھ مٹپور ما جوڑ دے نور دا ٹول خلق یا لکھا دوستانی جانان خپل زڑکا دوستانی جانان خپل زڑکا سماد کشر روات دے شاجر گری توری لملی دسمان راغی دخیال گری تڑل گملا بپوہا تنور گل شما شاجر گری